یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ستاسو کوربه ز احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي طالبان او القاعده تر اوسه هم یو ځای د حکومت پر ضد فعالیت کوي او لارې یې نه دي بیلې شوي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي دي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل پیښه نن سهار رامنځته شوې ده.
له بعد مرغانن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان و چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسېدلی دی. څېړنې دوام لري.
دا په غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ ام پی خره تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو تن عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت نه څرګندو کسانو وژلې و. او د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې وژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې اتصال عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤول چې د جلال آباد ښار دوه مناحیه کې ونیول شو. خبر پڼه کې دغه راز ویل شوي دا کس د چپریهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دای هم منلې چې ځینې غړي لا فعال دي. او دیو بل خبر لمخ د افغانستان دفاع وزارت هم په هلمند کې د القاعده د یو لسو غړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دی وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پڼه کې وویل چې د القاعده دغه یو لس او د طالبانو دوه مهم غړي ورمش په ناوي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. د ولسمشر ترامپ یوه نیمه کدا و چې دا پیسې کمی دی او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2000 خلکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او ولس تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار اوه نیمې بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د دغې کښتۍ د عملي شمیر 19 تنه و. د وزارت ویلي چې دوه تنه ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لک تر لګه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. ایرانی ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته ورسول چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون یکشنبه خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تریتم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکېل ول درې ورځې وخت ونیو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شفیع یار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. افغان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په هوایي برید کې وژل شوی. د ملي امنیت شورا وایي د ښایي چې طالبان او القاعده تر اوسه هم ندي سره بیل شوی.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نه سي بیل دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیک ندي سره بیل کړی.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. نور موضوعات هم لرو. پروزګان کې سړې هوا موسمي ناروغي زیاتې کړې دي.
ژمی موسم د ساري ناروغي د لپاره خصوصا د تنفسي ناروغي د لپاره ډېر مساعد وي چې کله هوا یخیږي د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له څور ځنی ځنډ وروسته توشیح کړه. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې 19 بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ امنیتي پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیکې اړیکې لري او لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې 15 هغه غړي وژلي چې وسلوالو طالبانو ته د نښویشتنې واس د نخویشتونکو وسلو روزنه ورکوله. خو طالبان بیا د افغان حکومت دا اداره دوی لکابله د راپور ته پام وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوه کې د شوی تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون لټولو تر هغه وروډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پختنې لاندې راوستي. د جمعې او یک شنبه په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوه جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند پناوی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړی چې طالبانو ته د ماین خخونی او سنایپر یا نخویشتون کوټو په کوروزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شوی وسلوالو شمیر 15 تنه وخوت او دغه شانی په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنۍ ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وشل کېدو خبره هم وکړه. د دې پی خوروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. د دې شورا وایاند رحمت الله اندر د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نه سي بیل دی. قسم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي. خو ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیک نه دي سره بیل کړی او یو ځای د حکومت په خلاف جنگي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابر ده چې دلته وو اوسيږي. لدی وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپل شمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنۍ تر هغرډلو سره اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلیو
شل اسکر د دوی سرونه پریشوي لچالو په تاکت قاتلین یا ما خارجي یعنی هغه اجماع ژمنه چې طالب کړی و چې موږ سوله غواړو، موږ ته وخت ورکړي چې د نولس یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان څخه وباسو، یا هم نه ده پلی شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15مه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. له دې وړاندې د لړم میاشتې په 22مه نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل لیکلي وو، لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د ملي امنیت شورا د ویان اشاره د ملي دفاع وزارت وروستۍ خبر پاڼې ته وه چې وایي تیره اونۍ په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې او طالبانو یو شمیر غړي په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده ډیر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې د دوی په وینا شمیر یې 2500 ته رسیږي. آیا رښتیا هم په افغانستان کې القاعده شبکه پراخ فعالیت لري؟ په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په افغانستان کې او په ځانګړي توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یو قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره خبرې کوو چې دا شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. حاجي صاحب مسلم، فکر کوي چې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعالیت لري؟
اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زادی راځو او دن کول مکم کارانو تاسو ټول ته د زړه کوم سلامونه ورنډ کوم. او بالکل کوم وخت چې جګړای په جګړه کې بدای شانی، زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم وصل بو خیر، چې صلح هو څه ټول مشکل به هلی او کې جګړای د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه یې منځ کې د طالبانو فلاس کې هلته به القاعده وجود لري، هلته به هم داعش وجود لري، هلته به بل څوک د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چخنه مرځي، سپی به مرځي، زمری به مرځي، پړانګ به مرځي، هر څه غل به مرځي، غدوی به مرځي. مونږ ته څوک باید خپل کور سره یو کړي، د کور دروازه جوړه کړي، د کور دیوالونه جوړ کړي. بس دا دی چې صلح وشي، پس تر صلح یا څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه،
په مشخص ډول تاسې د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلي دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی. موږ شدا چې ورته ګورو دغه ځانمرګي یا د چاودنې چې کوي، دا زه خپله د القاعدې بولم یا د بلې ډلې بولم، دا طالبانو بولم، نو دا داسې موږ ته معلومیږي چې دا خلک ستا د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګي چې کوي، فکر نه کوم چې دا د طالبانی، نو دا موږ ته معلومیږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي یا د خلکو سرونه پرې کېږي یا خلک ذره ذره کېږي، ټوک ټوک کېږي، پارچه پارچه کېږي، دا بله نورې ډلې بولم. خو مونږ ته بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل ده، که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي، بیا القاعده
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایي چې هو القاعده شته، دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته، یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته؟
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې شته د چیش سلای وره، نو بیا کا طالب هم همکاري کوم سره کوي، القاعده هم کوي، هدف د ګرد بیا دا غو ده یو دی. هغه وخت هر څه کیږي، خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي، سولې ته زمینه برابر شي، که جنگی ما تا چې جنگ سره کوو، هر بل دښمن چې زه لرم هغه هم زما سره جنگ کوي، دغه دغه ځای زه استفاده کوي، سو استفاده کوي، نو دا دغه څه موږ سمانیږي معلومدار یو بل در سره همکار دي. مجبورې مرمۍ ته زوریا ستا، سلات ستا، پیسو ته ستا، ډوډۍ ته ستا،
او حاجی صاحب بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي، خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې طالبانو سل هو کوم مشکلات ګرځ حل دي د طالبانو سل هچ وسو هیڅ شی دی نهسته بیا موږ ته دا معلومیږي هغه جغرافیه موږ ته معلومیږي د روزګان او هلمند او کندهار چې بیا په هغه منځ کې کوم چیز څوک ظهور نه شي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه سو که طالبان اوربند و چې طالبان سل و چې مشکل حل دی د خیر بیا هیڅ شی نشته شوی
ډیره زیاته مننه د افغانستان په جنوب کې یو قومي مشر او د سولې د شورا په خوانی غړی حاجی احمد خان مسلم و چې په افغانستان کې د سولې پر احتمال او همدارز د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکاري په اړه لازادي رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خودش به اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1499 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د وزارت نن د دې ریپورت په خبرولو سره د 1499 مالی کال د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه له ننګونو ډک کال وباله. د دې وزارت ویان شمروز مشدي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس له امله اقتصادي کړنو د کمرنګ کېدو په پایله کې د افغانستان اقتصادي وده 15% ټیټه شوه. نوموړي وویل چې په دې سربیره د کرونا وبا د اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په پایله کې کورنی عواید خورا ټیټ او د روغتیا اړوند عمل غختونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په ملي بودیجې د 15 میلیارد افغانیو په کچه مالی بوج راوسته دي. مالی وزارت وایي د افغانستان دولت کولای شي چې د دولت په خزانه کې د 1.2 میلیارد افغانیو په کچه نقدي زیرمې په درلودلو سره د 1499 مالی کال بودیجې واتیا سلنه مصرف کړي. د کندهار د کورنیو تولیداتو نندارتون د خپل هیواد خپل تولید په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون پایل شو. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي رډیو ته ویل چې دا نندارتون د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو او خصوصي سکتور لخوا په دې ولایت کې جوړ شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې له زینو بهرنوي اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغاني 25 پوله، یو یورو 93 افغاني او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغاني او یو سعودي ریال 40 افغاني 45 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغاني 3 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څور زنی زندروسته بلخره پرون توشیح کړه. لدې سره د میلیونونه امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه چې لګواک سره مخامخ شوی و لمینځه ولاړه، او قانون جوړونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ تیره شپه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ او توشیح کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره بیا هم اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انسه
مننه تکل صاحب. ولسمشر ترامپ د دسمبر په 22 نیټه ورسره لغې د کانګرس خړی حیران کړل چې وي خود له د کووډ 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه بلاسلیک نکړي. د لایحه د امریکا د استازو په جرګه کې او همدارنګه سنا دواړو کې د میاشتو باسونو او لدې ډاډ روستا چې سپینه معنی به ملاتړ کوي په لوی توپیر تصویب شوی و. په دې طرح کې د کرونا له کبله بیکاره شو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د 600 ډالرو مرستې ورکول منل شوې دي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرح کې پر انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس نه غوښتنه کوله چې دا یو ځل نقدي مرسته دي د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغه حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال ساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د ډسمبر په 20مه نیټه د کانګرس څو جمهور غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ چې لا ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه د لاسلیک کړي. په دوی کې یو مخکښ جمهوری غوښتون کې سناتور پات ټامی هم شامل و چې له ولسمشر ټرمپ غوښتنه وکړه بهتره دا چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته د ورپسې ملي بلې لایحې لپاره کار وکړي. ټامی ویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتي ډیموکرات سیال جو بایډن ته بایللي غواړي چې خلکو ته د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد وساتل شي. خودول کچیر یغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نکړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بي وسي او پاریدل چلن په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال هغه وویل ته هر څه چې غواړي نشي ترلاسه کولای ان کا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم بوسي. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر بایدن هم د دسمبر په 28مه نیټه ل ټرمپ وغوښتل چې دا تر حد لاسلیک کړي. هغه پر ولسمشر ټرمپ تور پورې کړ چې مسولیتونه یې غمل کړی شي د بایدن په وینا وره نوونکی واقعب بولدي. کچيري ټرمپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وي او دا تر هي نه ولاسلیک کړي نو د فدرالي حکومت د چلول لپاره به سبا ته پیسې تمام شي.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو پر راپور کې واوریدل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تیر شپه توشیح کړه.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د خلې وجهه
یي حکومت جنوارې
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مين ته موږ واغو
پورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یو خبر پانی په خبرولو سره دا هم ویلي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان د همکارۍ په برخه کې د شکونو او یو شمیر سیاسي کړیو له لوري د منفي نظریاتو له کبله اندېښنه لري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د پاکستان د جدي همکارۍ غوښتنه کړې وه. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال له کابل راپور راکوي.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه په سیاسي حل لاره حلېږي نه په پوځي. په کابل کې د دغه هیواد سفارت تیر ماخام د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې دوی د افغان سولې او ثبات اړوند خپل همکاري او تجمن دي. په دې اعلامیه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد حادثه د نړیوالې ټولنې لوري منل شوی خو دوی په افغانستان کې دننه د یو شمیر سیاسي کړیو لوري د منفي او شکمنو نظرونو په وړاندې کولو اندېښمن دي چې په خبره ادا کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیز ولري. په تکل سره په اعلامیه کې کته هم د کوم شخص یا کوم ځانګړي ګوند نوم نه دی اخیستل شوی خو ښایي اشاره په افغانستان کې د پاکستان ضد اما ذهنیتونو ته وي چې زیات وخت لدی عمله پر د هیواد توند نیوکی کیږي چې د دوی په وړاندې د افغانستان په مسله کې دوه مخې رول لري او د سولې په برخه کې پر خپل ژمنو باندې ولاړ نه پاتې کیږي. دغه شان څمو د وړاندې د افغانستان بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر بلیدنې په اړه باندې هم خبرګون خوده او ملا برادر په پاکستان کې له طالبانو سره کتلی وو. د غشاني ځینې ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې لیدل کېدی نو موري خپل پلویانو ته د وینا پر مهال په یاد هیواد کې د طالب مشرانو له حضور پرده پورته کړی و. تازه د افغانستان حکومت د دې بیان پاړه باندې سندي ویلي خو وړاندې تر دې کابل ته د عمران خان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دراتک پر مهال باندې ولسمشر محمد غنی هغه سره لیدو وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې د پاکستان له حدسونو په اړه مننه کړې وو او تری غوښتلی و چې د افغانستان د سولې په برخه کې لا همکار پاتې شي. په روسي کې پاکستان ته د افغان سیاسيونو او چارواکو ځانګړي ډول د مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سفر هم په دې برخه کې یادول ور دي. سفرونه هم زیات شوي وو. تاکل شوی چې د افغانستان د سولې خبرې دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې په قطر کې پیل کیږي. بلې تاکل شوی
تیره زیاته مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سفارت په کابل کې یو خبر پانه خبره کړې او په هغه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د هیواد د همکارۍ پر ژمنه ولاړ دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې ساړه ژمی موسمي ناروغي زیاتې کړې دي. روغتیایي کارکونکي وایي په ساري ناروغیو تر ډېره هغه ماشومان اخته کیږي چې کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې کوره شوي دي.
په اورزګان کې روغتیایي چارواکي د هغه کډوالو او نورو بیوازله کورنۍ په اړه اندېښمن دي چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشټوالي د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغي اخته کړي دي. نیازی وايي په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې د خلکو په ساري ناروغي اخته کړي دي بلکې دلته په رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغي د پاره زمينه مشاهده کړي ده. خو دغه موسم چې د البته دغه د ژمي موسم د ساري ناروغي د پاره خصوصا د تنفسي ناروغي د پاره ډیر مساعد وي. په دغه موسم کې چې کله هوا یخيږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتیږي.
د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم راتوویل چې د محل په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وای د جګړې له کبله ترینکوټ شار تر کډه سوی
په کور کې خمنو ناروغان وای د ګرد د اکثریت ټوخ کې جوړی د مریضان چې دم د ځا سماجر سي هم د ځا مریضان په کور کې وای د بارو نقطه خپل د سر خلاصيږي اقتصادي مکمل وای د ختم دي اول مزدوري ته وای د مریضان سره تولاکه وخت پیدا کوي چې ساده ماشي مزدوري وکي
مته ولا به رواني تکلیف پیدا کړی دي. هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راغلی. نموړی ازادي راډیو ته وویل
څول اوس یې خدای دې سرکښنې مور ودوا یو ته کوله کوم بخپل بلار شو برکات نه بر کړی دلته برکات نه بر کړی الله یې څول او کې خدای دې بس نو نیوره.
ډاکټر زیول رحمان یزای چې د روغتون په کوم امکاناتو هر ورځ د سلګون ناروغانو د درملنې هڅه کوي وای څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای شي او نه هم روغتیایي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمیر ناروغانو ته په سمتوګه رسیدګي وکړي. نموړی بیا هم پر کورنۍ ټینګار وکړ چې په ژمي کې د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومان او د عمر خړولو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغي په وړاندې مقاومت ولري. د اورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستیو دوی درو میاشتو کې د جګړو لامل تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپل سیمو بې ځای سوي دي چې زیاتې دغه ولایت د دهراوت او غیزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي.
له روزګان نه راپور مو اوریده او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اسد الله لودین چمتو کړي.
هشته صبح ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي چې دا مذاکرات به اته ورځې وروسته بیا ځلی په قطر کې پیل شي. ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرې خورا مهمه بللي او لیکلي دي چې دا ځل تمه ده چې د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په مهمو او اصلي موضوعاتو سره خبرې وکړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې یو منظم پلان جوړ شي او د نن په هیواد کې پرې سلا مشورې وشي. زکه د سر مقاله لیکونکي په وینا افغان پلاوی باید یو واضح او روښانه تګلارې ولري څو وکولې شي په جديات مذاکرات تکینی. لیکوال ټینګار کړی چې د وی روښانه تګلارې پرته به سوله ناشونی وي. مسیر ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې هدفي بریدونه او په اړه یې اعلامي او تشجمنې درد نه دوا کوي. وړاندې د ولسمشر غنی د تیر ورځو سرګندونو ته اشاره شوه چې امنیتي ادارو ته سپارښتنه وکړه څو ژر تر ژره د رسنیو مدني فعالانو او علماو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د سرمقاله لیکونکو په باور د لومړی ځل نه دی چې ولسمشر د خلکو د خوندیتوب د فساد د لمنځه وړلو د ستونزو حل، د ملکی خلکو له مرګ ژوبلې د مخنیوي، د جنایتونو د څیړنو او نورو ورته مسایلو په اړه پلاوی ټاکي او یا چارواکو ته د پیښو د څیړلو او ارزولو مسؤلیت سپاري، بلکې په خبره یې د هر څه نور رسنیو او خلکو ته تکراری دي. ورسپانې دغه شان اندېښنه ښودلې چې دا وحشت د پلاوی او اعلامیو په خپرولو نه ختمیږي، بلکې د حکومت قوي اراده، منظم پلان او صادقانه هڅو ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورسپانې په پلازمینه کابل کې د لاسو چینایانو د نیول کېدو په تړاو لیکلي چې له پاکستان سره د افغانستان پر ضد د چین یارانه هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره ده. خو د لیکوال په خبره دا یوازې چین نه دی چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وحشتونه خپروي، بلکې د پاکستان په څیر یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکیل دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز باس لرو چې په دې خبرونه کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي او په دې خبرونه کې به د سولې د نوي پړاو خبرو او د دې خبرو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه بحثونه په دې خبرونه کې شامل دي. خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیت قوماندانۍ ویان احمد خان سیرت ازادي راډیو ته وویل چې د مستوفیت دغه دوه تنه کارکوونکي نن د وظیفې پر لور روانو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسله والو د بې غږه تومانچې په واسطه ووژل. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي دغه ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د والي له دفتر خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د اتصل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤول چې د جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یولسو غړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پڼه کې وویل چې د القاعده یولس او د طالبانو دوه مهم غړي وړمشپه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځنی ځنډ وروسته توشیح کړه. د لاسلیک شوې لایحه له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کیږي چې عاید یې کم دی. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او ولستنه ترې تم دي. د روسي د بیړنیو چارو وزارت ویلي چې دغه کښتۍ د عملی د 19 تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. ایرانی ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خوېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شو کسانو پسې امپایل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوی او د نړیوال سری میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تریتم شوی او ژغورل شوی دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشه، د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان دولت او د طالبانو مرکزی هیاتونو په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړې. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون تایید کړه. ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغه موضوعاتو خبرې وشي چې د دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شو لیستونو کې شامل دي او یو بل ته یې سپارلې دي. په دې موضوع باندې به د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې بحث یا ګردی میز کې خبرې کوو چې د سولې په وړاندې یا د سولې د دغه دویم پړاو خبرو په وړاندې پراته خنډونه څه دي، ستونزې به په کومو مسایلو کې وي او همدارنګه اغه د خبرو غډوډون کې چې وخت نا وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد یادونه کوي، کله ناکله د پاکستانی چارواکو لخوا د سولې د اخلالګرانو یا د افغانستان د سولې د غډوډون کو یادونه کیږي. څوک دي د بحث لپاره سره د افغان ځوانانو په استاد تو باندې خلا زدران همکاري کوي، او همدارنګ په خبرونه کې سره د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویاند فریدون خوزون هم ژمنه کړې ده چې را سره به په خبرونه کې په بحث کې ګډون کوي. خلا زدران، لومړی خو مننه چې زموږ بلنه مونږ ومنله او زموږ بحث ته راغلی. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو ویل دي چې په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه به د قطر په پلازمینا دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. مخکې افغان حکومت ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې دویم پړاو خبرې د افغانستان کې د نننه پیل شي، خو اوس داسې ښکاري چې له دې غوښتنې تیر شوي او خبرې په دوحه کې پیلېږي. د تاسو فکر باندې څنګه به و چې په افغانستان کې پیل شوي؟
مانا نشه زموږه وبللم زه به د یو عام افغاني وګړي په هیڅ په دې پښتنه کې تاسو خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنگ د اوس لپاره د افغانانو ترمنځ زګ د امریکا سره خود سولې تړون راسلیک شو، نو کله چې جنگ د دوه افغانانو لور ترمنځ او دوی ځان افغانان غني تم ادا کې دا لازمه دا و معقوله دا و چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو پدې پیګې چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کیږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کاغذ شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټه سری کرشي غوښتنې اندېښنې دا ټول په یو د فکر وکړي چې د خطر سره مخ کیږي. موږ ته څوک دا تضمین راکوي؟
کله زدران، تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځنګړې توګه د ځوان قشر استازي توپ کوي، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کیږي چې دوی د شلو کلو پخانی ځوانان نه دي، یا فکر ډیر بدل شوی یا د ژوند بڑا ډیر بدل شوی ده. په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي ویني؟
متاسفانه نه، د مذاکراتو د پاین نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کیږي په دویم پړاو کې به هیڅ لوري نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازم ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعض علایقو د پاللو پر اساس شوي ده، سمبولیک ونډه ورکړل شوي ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو راته دا وایي چې مخکې له دې نه چې ښاغلی خوزون را سره رخ شي، تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره اتمن په تماس کې، د افغان ځوانانو په برخه کې ډېری هڅې د نړیوال ټولنې وچې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون راشي. څه فکر کوي چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه کې؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېرې کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل په دې تیرو کلونو کې هم د همدوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو د خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعال واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي، پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده، زه فکر نه کوم چې هغه ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسېږي. زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط مازی فقط دونه غواړي چې د دغو ځای نه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هېواد دی چې کېدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي متاسفانه. نو زه چې څومره وینم اروپایي هېوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي. اما دا چې دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده، دلته خپل بشري قوه یې دلته استفاده کړې، خپل مالي دلته استفاده کړې، پیسې نه غواړي چې دا هر څه کمپرومایز ولري.
مننه خلا ستران بیرته درته راځو. ل نیک مرغه دی موږ اړیکا ل خوازون سب سره ټینګ شوله. جناب خوازون سب ستړی مشه خبرونه ته لمړی خو مننه کوو درنه چې په بوختیا او سرام وخت راک درته وای چې څنګه د روانو خبرو لپاره چې دی جنوري په 15مه نیټه باندې کیږي، مخکې افغان حکومت ویلی و چې په افغانستان کې د نننه د ترسره شي، څنګه اوس دا باندې سلا وشوه چې بیرته په دوحه کې د ترسره شي؟ فکر نه کوي چې په افغانستان کې د نننه په خبرو کې ټینګار شوی به خبره وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو د بحثګرو والاو راډیو اوریدونکو ته. د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، په وخت وخت چیرې د افغانانو په توګه تاسو موږ لپاره مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتو څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست ورکړی وو چې دا مذاکرات دا وی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله غوي بخنه ووخته، او زموږ نړیوال دوستانو هم دا موږ ته تایید کړی شي او په دې موږ ته مشوره راکړه چې تر مذاکرات به نه په قطر کې وشي. په داخل د افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلی یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. هم غړي سره اوس هم موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعده شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، دوی هم مذاکرات بیرته په دوه کې او له همدې سره د رهبرۍ کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، کله په کوم ځای کې وشي، په کوم شرایطو وشي، څنګه وشي، زمينه تازه سوګو کې، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري 2022 کې پیلېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو و موریدل فریدون خوزون څخه چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا وایاندې د بر سره په خبرونه کې وړاندې ام وی وس ورزو بیا خلا زدران په ورستیو کې موته مخ کې د سولې په تړاو باندې ځینې خبرې وکړلې خو د خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 د جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلې په داسې حال کې پیلې چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړي توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې ویره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې روان تحرک سره د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
سل چې دا تړلې دي یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي دا به ډېره یو سادهګي وي که موږ خبره وکړو. سل چې دا تړلې دي دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکراتو کې برلاسي واوسېږي چې دوی غوښتنو ته پام وشي. زه دا هم نه وایم چې دا ټول صرف د طالبانو له طرفه کېږي. په دې کې مختلفې ډلې دي چې هر ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو لپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسېږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي. د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو لپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هر ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یو
پایته ورسیږي. ډیره مننه خغلی خوزون. په ورستیو کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زادم پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې ورستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د صلح دغه روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د روان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
د پروسیسر مستقیم ځینی کورنی او بهرنی آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې. او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمه ییزو هېوادونه له دې پروسیس څخه حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخل افغانستان کې یا د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هر پروسه موافقین و مخالفین لري او زمونږ لاخه یا زمونږ لاندې هر هغه څوک چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وکړه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالی نشي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات د بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په منځ کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو لاګټه ثابته کړه او د ښه نتیجه نه درلوده. جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي، نو زه پر یان یم چې موافقین مخالف نشته. ما دا ټول کورې راځي او طالبان هم دغه مسایل په دغه سره دي دوی په دې کې ښکیل نه دي چې په دې کې ښکیل څه خبر کړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات چې هغه دا پروسه نور کړي مسله شي اعتبار افغانان بیا شي په دې پروسه باندې او دا پروسه زر نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربند ته ورسېږو نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي او یا افغان امنیتي ځواکونه به د دې جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی حالات کیږي د سولې د پروسی د
خغلی خوزند سپ مشخصه تو غنه شو ویلې چې 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 څوک داسې شته چې تاسو فکر کوي چې دی سولی دی دغه بهیر دی ګډوډولو هڅه کوي داسې به څوک یعنی په مجموع کې د اجمال لپاره هڅه وشوي ل روسیې سره ل چین سره ل ایران سره ل پاکستان سره او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بلا بل لوري په اعتماد کې اخیست دي نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستی وژنه او نامنې کې د لاس ولري د تاسو فکر باندې څوک کېدل شي چې بیا نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅه کوي
او دا فرصت خالي نه پیژني هر هغه څوک چې خپل کې جنگ کوي په افغانستان کې دوی روان کړکیشن او د تخګټ اخلي دا دوی په او دا دوی په ګټه ته ویني یم وایي څو مخربین چې اوس واردا پروسه خراب کی هر څوک چې د دې بدون سره مرسته کوي تمویل او تشهید کوي دوی مخربین دي پروسه او په سیمه ایزه کچه موږ کوشش ډیر کو چې سیمهیز رقابتونه افغانستان ته را نوړو او سیمهیز رقابتونه د سیمهیزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوال هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه لا افغانستان سره دوه روسي په دې معنی چې د هند پاکستان موضوع مطرح وسی هند د افغانستان یو دوست هیواد دی پاکستان د افغانستان یو ګاونډي هیواد دی موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو او د دې خپل منځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وغوښل شي یا د دې د لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او د سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ورته افغانستان نه باید د رقابتونو خوګلن او سیادت دګر او سی موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي لکه څنګه چې ملي مصالحې د اړیکو له مشر دغه هیوادونه سفرونه وکړه دوی ټول په وخت نه د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي او هر هیواد خپل لوبد د سولې پروسې سره مرسته کولای شي او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان روان وزارت څخه چې او د مذاکرات او د وزارت څخه زین توضیحات ولرو تر څو دوی سره څه اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې راته شي او لسول وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه توضیح شي او تشریح شي دوی د دوه فرصتونو څخه د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او لسول ایز افغانستان د سیمې غزو وګټره او دا به دوی ته عمل ثابت شي
مننه خغلی خزون خلا صدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استاذ ولي کوي ملګری ملتونه د داړول باسون لپاره تر ټولو غوړځي کې د لشي څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو روسیا چین ایران پاکستان هندستان هغه چې افغانستان کې بلا بلی ګټ لري او بلا بلی لیوالتیا وی لري د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي
خایو سه پښتنه مخه پښتنه وازه باور پدې يم چې باور پدې يم چې باور پدې يم چې د ټولو همسایه هیوادونو وانډا ډیره زیاته مهمه ده ځکه په افغانستان کې چې هڅه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول د تاثیر لاندې راولي د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي خبره واورېدل شي د دوی اندښنو ته غوږ کېښودل شي خو مونږ باید د دوی وند ته د مداخله په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخله اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو لپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا مونږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي دا هم تاوان لري، ځکه اوږد مهاله ډول بیا دوی بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول لپاره د افغانستان خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرنه، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعاً لاس لري، خصوصا د پاکستان سره مونږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخلې لرلې دي، ولې دوی دسه بلالا مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او د موږ په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او موږ تصمیم راځي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیک همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته ستونزې وي.
په فریدون خوزون تاسو ته بیرته راشو، مخکې چې تاسو سره د ټلیفون د وصلولو هڅه کوله په هغه وخت کې ښکلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپله د افغان ځوانانو له ډلې یې، فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 25 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یو نوې بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. سره دې چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات کې نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو کې، عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نسل جوړه شوې ده، ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو افکارو ته متناسب ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. په حقیقت کې اوس موږ له څلورو نه تر څو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې د شورا یو مجلس دی، هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده او کوم د لارې شاو میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او اکثره خصوصا په تخنیکی مسائلو کې، او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي، په دې معنی چې ځوانان د کار وړتیا لري او ژبه پوهېږي، په تخنیکی مسائلو پوهېږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی مونږ یو ښه سپور لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانان چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ د ولایتي کچا، مرکزي کچا د ځوانانو، د ښځو، د مدني ټولنو، د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راوخلو او دوی سره باید مستقیم بحث وشي.
مننه.
نو په دې باندې موږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو
مانه نه خلا زدران ک لند راته د خپل ورستوي خبرو په توګه وای، آیا فکر کوي چې ل طالبانو سره داسې تصور کولای شي چې یو حکومت دی چې هغه کې طالبان وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي او پاره کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وشي کوم فعالیتونه کوي دامو کوي، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شي؟
د مالو لپاره شخصا دا تصور سخت دی،
چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي، زموږ لپاره شخصا دا ډېر سخت دی. ولې په سیاست کې، په خصوصا د افغانستان په سیاسي ډګر کې، د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورداسې یو څه کېږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کېږي، نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم دی یو افغان فعال او ځوان په توګه، او هم دی ملي مصالحې دی عالی شورا دی ویان په توګه، همدا پوښتنه ځواب کوي څه فکر کوي، اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي، دا ټول دي د په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای، لاند جواب او نظر مرا ته راکې.
بلې، دا څه وجه دا تصور کو، بلکې چې سره افغان ځوانان هڅه کوي، کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی پتراشي خپل وطن ته، خپل کور ته، او په ګډه د یو سوله ییز، آباد او مرفه افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه.